په حساب یې تاثیرات په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله اوس باید د موږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د موږ غږ هغوی واوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. په څو شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې چاودنه شوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته شوې چې د ده په خبره دوه ملکیان برسیرن چاپین شوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید شوي راپورونه وایي چې چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تېر یوه کال کې افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي شوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې شوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یو څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 23 کلن او د نیجرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول شوی دی او په مونچینګرو کې یوه وسلول سړي 10 کسان په ډزو وژلي دي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي. مهم خبرونه مول ازادي رادیو نه وریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د دې خبرونې د مطالبو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کول او یوازنې لارې د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې چې خپل توان او زموږ وړتیا چې لرو ټول استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېر مرسته نه لرو.
لنشي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غېدلې یو.
طالبان لګړ نو سرچینو څخه وایي تر لاسه کوي چې یا وی کوکنار او بل د افغانستان په لویدیز کې د خیخې تولید په ګډون د نشي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې مېرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
دا اوسه پورې دغه د مکلار ساتي بچو خوندان یو. موږ اوسه پورې بچی ته اوسه کې اجازه لم ولاګه دا ولا ساته کار کیږي چې نو کپڑے اغستې شو نه ځان لخر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ټول ستاله لاس دی مور کدی په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو د کموالی په برخه کې موثر و کنه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشئی مواد هغه پدیده چې تر ډیره حدا یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیز سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم د مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمیرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې. د څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,30,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و، خو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي، یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خو ډېر مرستې نه لرو. هیڅ هېواد هم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموسه نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده شوې. البته ژمنې په شوي دي له مختلفو خواو نه. موږ منتظر یو چې باید افغانستان له خلکو سره په دې نهه کې ښه مرسته وشي او په هر صورت اسلامي امارت چې دي داسې د مخدره موادو ټول ډولونو مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو او اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و کنه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقی په ځینو سیمو کې بزګر له مالی پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلی بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محوه کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤل او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. نړیوال ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو ترڅنګ به بیا وخت له رسیدو سره سم د نشئی موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کیږي، دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي و؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشئی موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنگټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیل با براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Talibano په تیر یو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بند دي. لومړی د 2021 کال په منی او دوهم هم د 2021 میلادي کال په پسرلی کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږ کال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه له دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سخت دریځه چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او دا ویره سته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپل پریکړه عملي کړي، کولی سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه پریکړه ده.
About 4 months ago your ever the top
شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far. And frankly,
وکتر وسه د نشئی موادو پر نړیوال بازار د فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدوا کلونی سی چې موږ د نشئی موادو د ارزی او تقاضا پر ترنګوالی د فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه محل د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوای و. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی موادو ارزه راکم سی، ځکه د کوکنارو تریاک ټول سوی دي. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي کنه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې له طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤول بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the puppy ban in
پنورا سو نویو کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سږ کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف همدا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندېدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سږ کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندول او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الجواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه راکمه نه کړي.
All counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي، چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی. د لوږې کچه ډیره سوې، او اټکل دا دی چې په راتلونکي زمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدای چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کیدای. ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي، یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم اواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو اواید دي ترڅو د خپلو جنگیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنگیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالی لګښت ورکړي، نو په یو ځلي توګه د دې اوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکړون او بې باوري سبب ګرځي.
موږ
تر اوسه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی به د دې لپاره له تاریخوالي هم کار واخلي. خو د وس لپاره دوی یوازې سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامی اقدام به هم لاس پورې کړي. خدا باید هر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسي را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی، خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی نو خپل اصلي نوم نښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل نو په دې ولایت کې د دوه نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړې چې نشئی مواد قاچاق کړي، خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
پنځلس کاله کېږي چې اروپایي، آسیایي او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران ته مې ډېر نشئی مواد قاچاق کړي دي. پخوا مې هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. پخوا لارې ډېرې سختې وې، خو اوس لارې اسانه او ساده شوې دي. موږ کولی شو چې په ډېرې اسانۍ مواد له پولو څخه تیر کړو او بهرنیو هیوادونو ته یې قاچاق کړو. د طالبانو حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي، موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نور هیوادونو ته قاچاقو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کڅه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو دی وایي چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي، د آزادی رادیو سره په خبرو کې د نشې موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارانچی ته استو، د بارانچی څخه بیا ورو خارج ته.
له نشې موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا UNODC د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشې بوټو لکخت، نشې موادو تولید او قاچاق لاله ترلاسه شوی پیسې 2 میلیارډ ډالر ته رسیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشې موادو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشې موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سومبلې په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالي ازادي په اړه چمتو شوی ازادي رادیو ته رسیدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالرې د نشه یي موادو له لارې ترلاسه شوي وو. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي رادیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي، او باید موږ له حکومت او اړوند سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ غوښتل چې د مدني فعالانو او نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشه یي موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1900 کال راهیسې نشه کوي. د تر نشې مخکې د خراتی ماشين او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار لکاره وشاړه. پر د اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشې موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرچ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول ملکول مسکل بند دی. او که مون کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې نسی بار خل راتلی کنه. او ټیم مونږ 15 دوکانونه خرادای او سیو شپږ واته د سیلری وز مونږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برتویل یو ګلارې ته وخجتا شو، یو دکان باندې کنه لاړ شو، یو زیبانه کنه کور باندې یو زیراونی سو کاروبار راونی سه. او ټیم بس ما مزغو خبره نه کینچ کوله. بس دې بلتون راغې بس بیا نو بس جب لاغه شول بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زراغ لمبه دلګ ارزان هو کنه 40 روپے خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس مونږه ډی ماډی مو کاروبار هم لاړل. بس دکانونه مو کار پاکستان نه راوړل دلته. او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کول بس پندغه نشه مې گزاره کول. بس بیا مې دوزل نګرار کې علاج وکي پندغه نشو. بس راول مو پلار لري تریخ سړیم دی. ما سوغه یو ورو خودکشي وکړه لږ پلار نه لاسه خاص په سر زانو وشت ورو مو. بس بیا هغه نه پس یو مش پس ماته واده وکي. بس بیا لاړم ترکیه ته. ترکیه کې مې دوه بنیم کاله تیر کړ. بس ترکیه نه بیا راغلم. بل ته په نګرار کې بل خرادې والا د علی مستاز نومیږي هغه سره مې کار کوو څه وخته فرې. بل د لپلار ما سره بس خلاب ونته دی لږ کینه ونته رسه لري. کوشش ما درې ځل علاج وکړې زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګوري هماغه زوړ دغه هماغه دغه بیا د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي ته څه غواړې څه نه غواړې. واړم زه په خپل خپو درګم خزرارم بچی لرم او ته لکسنا سو کوموز دا وسپور دا د مکلار ساتي بچو خوندان یو مونږ وسپور ز بچی ته خوسته جازان لم ولا کدا ولا ست کار کیږي چې نو کپڑے اغستیا شو نه الله خر نه بد دا سیوغه چې د خزي کالې مالې سونم بګی خرڅه کړي د مور مم داسې سونم مول بګی خرڅه کړي دا سی وخت په ما راغلې چو سره غلی کر شیر باندې غلی کو خماری راغلی پیسې شی می مات کړ خپل کور کې خپل کوټی خپل ځان ته نقصان نه سهولې یو مور راډو غړې خرڅه کړي و یو دزبند او نور می خزي داسې یو زل کالې مالې و هم خرڅ کړي احتیاج مختیاج بس دبل په وګو پراته لکه بس روډه موډم دونه نه خرم خالی چیو بس سیګریټ او چرس مرد مو سب وایل بس درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شوګیره سړیو کې بس دماغ د سشي شي بس زه په ځان نه پوهېږم بدل تم بس راولي بدل تم واچې
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د خدای داد د خپل کشر ورور په موتات کې دوه خبرې سخ په قار کې یو سندلاسه جګړې ته چمتو واره نشي مور یو وار خطا کې یو خدای داد په زارو یو لجګړې را ګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر لکوره وځي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کیه ما
وره نن راته خانه کاری بیا خو به ان ګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا جوړ خوره کی چنه دی ویلی هغه لک ته ډیره خوشینه یم
کومه لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د په خوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه نه نوتلې وي او یم پر بیا باندې ګرځي
هغه خو له وخت هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوي اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشه ملامتې له هر کار ایستلې دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سیګریټو څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړی و دا یو میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دای پوډر څکوي
نه نه کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولی و او څکول یې
دا ټول ستاله لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویا دا لږ د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې وسره معلومه
وه ودرېږه زویا چیرې ولاړې ته خو زما خبره واورې یواری
والک ولې په منډه یې دا وګرځه څه خبره ده
لار نه نه خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پرده باندې مور بور کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډری شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویا لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي ته اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه څه ته وایې
کماندار صاحب اجازه ده
رازا رازا جی صاحب اجازه ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه
کماندار صاحب خیرت خو څنګه مو راغوختم
لچا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولای دی ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه
او ممدا خدای وهلای دی د دې د لاس زمونږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به یو نه ګوري دا ځل مو 15 کیلوګرام بیلا بیل نشئی مواد مور سره نیولې دي
کماندان صاحب بس نه چې سمو د ورسته بیا خوشی شي
هې هیڅ امکان نه لري. دای به دازل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان کمانډان صاحب، ستاسو په صداقت او صبح د سیمه له فساد څخه پاک شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسو غوندې د سیمه خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.